دوی په جیشوی احمد شیبریم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په پروګرام کې د ژوند رنگونه خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشان پرې موافق وو چې د نجونو او شزو په وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د افغانستان په زیان دي. هغې نن په خپله اکسپانه کې لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او ترخوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان شزو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري. هغه هم داسې مهال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې د نړیوالې جایزې وروستي نوملړ ته لار موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې یو نوملړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لیست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بللې او وایي هغه له شپږ ویشت کاله جلاوطني وروسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستنه شوه او اوس په کابل کې میشته ده. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره شپه له بارانونو وروسته سیلونه بهیدلي دي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دې سیلونو له امله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی، خو د دغې ولسوالۍ مرکز ته یو شمېر غځېدلې لارې سیلونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. په دولت شاه ولسوالۍ کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنیو ته ویلي دي چې له مرسته کوونکو ادارو څخه یې غوښتي دي چې له ځپل شویو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. ارمنستان وایي تر یو لک ډېر کسان له ناګورنو قرباخ سیمې د څه باندې یوې اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه اذربایجان نیولې ده وتلي دي. ایروان له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د دوی له ادا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنیان په نقشه کوي. د ارمنستان د سر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو یو لک څلور سوه ولس کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباخ سیمه یې پرې ایښې ده د یو اتیا زره یو سل او نه دېرش کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرباخ د ټول نفوس له دریو څخه باندې یوه برخه تشکیلوي. اذربایجان بیا په ناګورنو قرباخ کې پر ارمنیانو شخ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتونو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ور ولېږي چې د اذربایجان له بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به د شنبه یا یک شنبه په ورځو ناګورنو قرباخ ته یو پلاوی واستوي. ماسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري پولیسکونو بریدونه شن کړی دي. د روسي دفاع وزارت وایي ځواکونو په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلی دي. بل لور ته د اوکراین د پوځ ویاندي ناتالیا هیمینوکو ویل چې روسانو تیر شپه د ډرون تر شلو ډیر بریدونه په جنوبي او مرکزي سیمو باندې وکړل، خو نشته شل الوتکې نسکوري شوې. له 1900 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سخت دي د آزاد اروپا ازادي راډیو د یوه لورې ادعا هم نشي تاییدولی. او روسی خبر ده چې په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري نن پارلماني انتخابات دي. د کیڼ اړخې پخواني سریاسم رابرټ فیکو او لویدیځ پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنو له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میله میاشتې رئیس واکمن دی.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجات او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي، که څه هم سرلای د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړی شي، خو داسې ډېرې سبزیان او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي. نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. گازر، گلپی، یاگوبای، بروکلی، کرم، پا پالک، مولی، چغوندر، پیاز، هوشه، مټر او شای ډیر نور نباتات په منی کې وکړلی شو. خو څنګه یې وکړو، څه وخت یې وکړو؟ لې وی خوا مو داسې وکړو چې لې وی خوا مو سبزی او بوټی یخ ونه وهي او لبل خوا شوده وکړي او ښه حاصل ترې واخلو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فایز، او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو د څنګ استاد محمد رئیس مخلص به په دې خبرونه کې د موضوع را سره خبرې وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرزونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم مختلف کی چروغ او جوړ بایس هم فنان تاسو مرکلی وای سلامات اوس.
استاد، افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل مرکزی سیمو بل ډول ده، او د هوا د تنوع په خاطر کشتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو، په منی کې کوم شیان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینو نمونه ما واخیستل، نور په دې سربیره
کوم نمونه کې تاسو واخیستل؟ همدا د دې بستر لوبیا هم کرل کیږي، نه خود نه دی ژر، نه خود چکپی ورته وایي، دام کرل کیږي، او ځینې نور حبوبات چې هغه مشکوله سو چې په منی وکړو دلې کرل کیږي. د کیږي خو زیاتره چې دی هغه دا پالک چې لکه تاسو ته نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې تر څنګ په فصلونو کې نور خلق په منی کې زیات غنم هم کښت کوي، هغه هم کوي.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مې اشاره وکړه چې له خپل حاصل خلک شه حاصل واخلي، له خپل کښت شه حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهم دی. یعنی داسې وخت چې زمکه ډیره سړه سوي نه وي، او یا داسې ونیسي چې هوا پې سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دی. تاسو څه وایست کاربنګرو ته چې څه وخت په کښت شروع وکړي؟
دغه اکثره یمنی نباتات لکه تاسو یاستله پالک باب، دا اکثرا د میزان وروسته د تر اقربو پورې دی کرل کیږي، ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لسه پورې په دې دغه کې لوړ وي. د دې چې د لس درجه څخه چې د سانډیګریټ لوړ وي، بیا نباتات کولای شي چې نشوهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې د ته شارټ ډے کراپس وای، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې دا هغه د 12 ساعت څخه کم ده. خو هغه نباتات چې په دوبی کرل کیږي، د هغوی د لمر اندازه باید د 12 ساعت څخه لوړې وي. خو د دې کې د ته شارټ ډے یا لند ورځ نباتات ویل کیږي، اداره د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 12 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کومه اغیزه نه کوي، چې یو دل دی جرمنیشن وکړي، بیا یخ کومه اغیزه نه ور باندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډیګریډ د 15 څخه هم 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکړي. او دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته د اقرب اوایل او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو دې پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک به همداسې خدایش نه کیږي، په طبیعي ډول بش نه کیږي، لیکن دلته ویل شوي دي چې او تاسو مو ویل چې دا هم کرل کیږي. پالک څنګه باید وکرل شي؟ کوم شانو ته توجه پکار ده؟ او حاصل به څه وخت رسی شي؟ دی پالک سی وس په منی کې وکرل شي، په ژمی را رسی شي او که څه وخت؟
بالکل، په څنګه وکرل شي د کرلو څخه یوا الا کریونی میاشت پورې نور دی بالا په تولید باندې پیل کې بیا کولای شي چې د تولید ټول شي. او دی داس نه دی چې په یو ځل باندې تولید کوي، هر ځل دی تولید کوي د درو و څلور ورځو ته پنځو تر اوو ورځو په جریان کې. د اروار تولید کول شي هغه تولید یې بسګر بازار ته وړي او خرڅي بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې د دا تولید رسیږي بیا د جد څخه وروسته خلک دې ټولي بیا غنم کوي
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم وصله سټوډیو سره وصل دی ورته هر کله وایم استاد حکیمی د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي او زیاتره هم په ژمي هم حاصل ورکوي په هغو کې به شاید یو هم گازر وي گازرې باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلق ترې واخیستلی شي
مننه اصلا کرکی لازم پټول کې په دې باندې یو بحث وکم میوه یا گازرې یا سابه
بله
دا اصلا کرکی له په مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري افغانستان اته اگرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کرکی له مختلف وختونه لري مثلا گازرې کدا شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه به ورسته کل کیږي چې لکه مشرقي زون او همدارنګ ممکن قندهار او هلمند لای خوانه زه دقیق خبر نه لرم خو بیا هم هغه د فکر د لحاظه کې دی شي چې ورسته په منی فصل په شیرو کې وکړل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی هغه بیا په پسرلای هم کرل کیږي دا یو بس دی بل دا بس دی چې یو د سړو سیمو صابدي بل د یخو سیمو صابدي چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه د ادمنی په موسم کې یا ورسته لدوبې نه وکړل شي او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر نو وخت پورې دوام وکړي شي او یا د سیوی چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي ترڅو چې په سرلی کې په سړو سیمو کې ثابت تولیدیږي تر هغه پورې موږ داونه استفاده وکړو یو د ګرمو سیمو ثابت یا محصولات چې باید وکړل شي هغه ما نارمل فصل دی چې کله په سرلای ګرم شي کرل کیږي او د وخت تر دې سره ما خپل ودیس فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان استاد مختار احمد فیض تاسو مخکې ول چې د منی سبزیانی او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري د سری پاړې په اوه چې دا بیا مختلف متفاوته سره غوړي او که امغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي
د ټولو نباتات د لپاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوې پر فرق کوي یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نه ورکولای په خاطر د دې چې د غدې کم اناټومي د کم جوړښت دی او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی هغه مواد چې دی ورته جوړ شوی دی هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډیر فرق لري خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاور کې د یو فیصد څخه اضافه عضوي مواد یا مثلا د فارو چورته وای دا باید یو فیصد د دې په خاور کې ګډي دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګ د نورو غذایی عناصرو لکه نایتروجن فاسفورس پوتاشیم سلفر کلسیم او نور دا شنو اولس غذایی عناصرو ته رسیږي د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډیر زیات رول لري یعنی عضوي فارو یا د حیواناتو انبار چې کله ښه پروسس شوی وي هغه په خاور کې موجود وي هغه دغه غذایی عناصر په نباتات پورې په ښه ډول باندې رسوي که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درختی یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري ولې بیا هم باید دغه غذایی مواد بل خصوص نایتروجن یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم دا باید په خاور کې موجود وي کې چیرې د جری پر اساس باندې وشو د جری پر اساس باندې دا سویل سو چې د لستخه تر شل کیلوګرام پورې نایتروجن همدارنګه د 15-30 کیلو ګرام پورې فاسفورس او همدارنګه د 15 کیلو ګرام په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کی جریب. نو بیا دغه ټول ژمنی نباتات د زردکو، پالک، ګوبی او ځین نور په شمول باندې شواده او ښه تغذیه او ښه استفاده
وربشو. استاد مختار احمد فایسته، استاد که تاسو په دې اړه خبرې وکړئ چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري، په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو؟
د دې د اوبو لپاره اوبه خپل یو هایدرولوژیکل سایکل ورکوي. د دې سایکل تر دغه لاندې دي، تر تاثر لاندې دي، یعنی که څه هم لمر کمی کو تودوخ کنی بعد یې د باد په واسطه د مزیک د سټ څخه اوبه ځای کیږي. نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات تور کول کیږي د حقوقي د ضرورت په اساس باندې ور کول کیږي، لکه مثلا اوس د زمینی نباتات تقریبا تر 1 سانتي څخه تر 2 سانتي په اون باندې دی اوبه ته ضرورت لري. کې دا چې په عام اصطلاح باندې وایو د لاس پر یو جری باندې د لاس متر مکعب څخه تر 15 متر مکعب وبوته د ضرورت لري. البته دا د ضرورت په 15 څخه تر 12 ورځې په جریان کې وي، یعنی موږ یو جری صحیته باید د لاس څخه تر 15 متر مکعب وبو ورکو، او که نور ساده کو تقریبا 1000 لیتر څخه تر 15000 لیتر پورې وبو.
استاد بخښه، په دې منځ کې کله چې باران هم ووري، که باران هم ووري شي بیا هم هم د اندازه په نظر کې باید ولرو؟
یا داغه لپاره موږ ځینې آلات چې په غوي باندې د خاورې رطوبت اندازه کوي چې خو بزګر ورونه هغه آلات ته لاسرسی نه لري. دی ډیر ساده کولای شي چې د 15 سانتي متر په اندازه باندې، یعنی د ګوتې د یو بند 2.5 سانتي دی، کو دا د 2.5 متر 15 سانتي دی، یو څه تر 2 بند پورې دا باید دی د خاورو وشني څو ځای یو د زمځک په مابین کې څو ځای دا باید دی وشني. کچیر د خاورو دی راپورته کې د 15 سانتي متر په جوړوالي خاورو راپورته کې دا چې په موټ کې ونیسي، کچیر د خاورو سره ومشتله نو دا خاورو تقریبا 50% رطوبت لري، دا اوبو ته ضرورت نه لري. او که خاورې داس په موټ کې ونیول الهاکل خاورې سره الهاس ولا نو بیا دا تر 50% کم رطوبت لري، بیا دې اوبو ته ضرورت لري باید دا نباتات وبسي. خو د دې لپاره موږ ټاکلې وخت په دې نو څه ټاکلې چې باید اومه ورځ یا اتمه ورځ وبکې، ځکه بعد سمت او د بعد سرعت فرقې، همدارنګه د حرارت درجه فرقې، د خاورې نوعیت فرقې، دا ټول هغه فکتورونه دي د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره تشکیل کوي دلوي، یعنی دا درې فاکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو. او بیا موږ ته وایي چې په دوه ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې. اما دا چې د هر سیمې خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره فرق کوي، تر ټولو ساده تجربه هم دا ده چې بزګر کولای شي دغه تجربه وکړي چې د 15 سانتي متر په جوړوال باندې خاورو وګوري، کلنده و ضرورت نشته د اوبو، کلنده نه و اوبو دي، دا کېدای شي دوه لس ورځې ونیسي، کېدای شي لس ورځې وخت پرې انکړي.
بله،
او که چیرې اورښت وسو د اورښت خو ورسته بیا ضرورت نشته چې اوبو دي.
درست استاد، په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شوه د کوي؟ البته کولای شي چې وی وی شی دی هر یو په بارکه وو است، ځینې شان مثلا په شګلنه خاوره کې شه نتیجه ورکوي، ځینې بیا داسې خاوره سی پیږي کې شګی نیوي، بيخي خالی خاوره، تور خاوره وي. په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس.
په صورت عموم، په صورت عموم هغه نباتات چې د هغوی د رښو څخه استفاده کیږي، لکه مثلا پیاز دی، اوجه ده، پټاټا ده، د دغه نباتات د رښو څخه استفاده کیږي. دا د کوشش وځي چې پر یګنه خاورې کې وکړل شي، دا پر یګنه خاورې کې ډیر څه رښت کوي، ډیر څه واده کوي، سایز او اندازې د هغه خاورې په نسبت باندې چې هغه رېګنی نیوي تقریبا 10% تر 30% پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي. او پاتې څو د نور نباتات دي هغه ک رېګنه خاورې نه مټنه خاورې په مټنه خاورې کې کرل کیږي، خو که حاصل ورکوي دا کدی مثلا هغه نباتات چې د رښو څخه استفاده کیږي په دغه خاور کې وکړي په ریګن خاور کې د ته ډیر مفاد ډیر ګټه په څه کېږي نظر هغه ته چې دای دا نباتات په مټن خاور کې وکړي او پاتل نو نباتات چې هغه به دې کولای شي چې په مټن خاور کې مو کړي خو تر ټولو ښه خاور چې ده هغه بسګر خپل کولای شي چې جوړي کې هغه په دې شکل جوړيږي چې پینځوس مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مټ خاور دا سره مکس کې بیا دغه څخه درې مټ خاور جوړ کې هغه خاور کې یا هر نبات شي د غروشت او وړه کولای شي
استاد یو بل موضوع چې زموږ کاروانګر ډیر ور سره مخامخ دی هغه د ساتلو موضوع دی په شمې ځینې شان کرل کیږي لکه ګولپی لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغم غازری دا غشند چې تر ډیرو پرې ساتل کیږي نسبتا څوک کاروانګر چې تر ډیرو پرې وساتي لا ډیره وساتل شي مشخو هغه سړی خونی هم ډیر نه لرو د سې لارې چاري به شاید وی چې تر هغه څه چې وسه خلک ساتي تر ډیرې وساتل شي دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار ته راو باسي بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي اما بیا یو وخت چې بیا دا شنوي قیمت لوړی او لګاونډوي هوادونه واریدو
بالکل یو خواغه د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخه کې عموما یو پالیسی د دغه څه تولیداتو د خارول لري چې دا باید پر کومو ملکونو یا کومو هوادونو باندې خرچ او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بستبندی شي ترڅو څنګه جنس تولیدیږي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره شي خو تر اوسه تر سره شوی نه دی او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساده باندې دغه شان یا مثلا د مارکیټ په ساده باندې شان وساتي دا فرق یې ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي هغه نباتات چې اوږی تر اکیاسلنه اضافه او په خپل انساج کې لري هغه تر یوې هفتې اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي لکه مثلا بادرنګ رومي او ځین نور کو په دا جمعنی نباتات کې هم زنده‌ستا او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوږه ده دا د کولای شي د دې د ساتل د فار درې شرایط ډیر مهم دي یو شرط دا دی چې باید د غځای کې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای دی روشنايي ونه لري دغه روشنايي په د باندې نشوي نشوي د کیفیت خراب کیږي دوم باید د ځای نسبته رطوبت ونه لري یعنی نسبته رطوبت باید تر 2% اگر لکه مثلا وچ جاي او درم دا چېอัลتا باید اندازه هوا تړلې یا دې کولای شي چې در څنګه تشکر میاش پوری ام پیاز وساتي ام غوژه وساتي او پتا تام کولای شي چې په دا شرایط کې موساتي او تخاور لاندې په لوکل طریقہ باندې لکه مثلا دکان چایي د دکان چا ترکیر باریک پتا کې چول کې سر بیرنه خاور ور باندې چول کې یاري ګلون دې ور باندې چول کې دا پټاټا چې دا هغه تقریبا درې کلور میاسي الکترول میاسي پر کې دي چې وسته کوي او پاته سو لکه پالک مثلا ګازر او پاستلی او دینو نور نه پټات هغه بیا کولای شي چې په وچ سکل باندې استفاده کړي وای اصلي اصلي واخه وچ کې بسته باندې کې بیا په جمع کې استفاده وسخو کې کو نور داسې دغه د فاره د ستور د فاره یو خدای چې داغه قیمتونه لوړي وي او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې بیا ارزښت ویلو نه لري لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو به کار لاره دا ده چې هغه وڅي او په وڅ شکل باندې استفاده وکړي او څه لکه اوس په ټول نړۍ کې په کچيري او شي په هغه شکل باندې نه په تازه شکل نه هغه په وڅ شکل باندې استفاده کیږي دلته خلک ګسره ایت اوسره ناشنا دي کټام په نیوټریشن کې یا په غذایی ارزښت کې هیڅ کوم فرق هیڅ تفاوت نه راځي مګر بیا هم خلک هیڅ داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې په څیر خصوصي شپه باندې شو کار په خپل لیست کې وځي الان چې دا ډېر څه ورکاس
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري زموږ د خبرونه ملمدې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علوم د پوهنځي استاد او دا شیبه زموش بل میلما د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څنګ استاد محمد رئیس مخلص. استاد مخلص، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د دوغو فصلونو میوو او همدارس سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په منی کې شي په دغو کې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه ډېر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ته ستاسو تخنیکی ټیم او ګډونوالو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
چې افغانستان هم د نړۍ یوه برخه ده او هغه زراعتي محصولات چې په نوره نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري او موږ یې په اصطلاح ترینې استفاده کوو او کرو یې. طبیعي ده چې هغه آفتونه هلته وي، دلته به هم په لږ او زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه رامنځته کوي. د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، مونږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده. که دهقان تم د ترویج د مامورینو په ذریعه باندې هم کوم خبر رسولی وي، لږ د سهلنګارۍ او یا په اصطلاح هغه خپل وخت چې کله د آفتونو د کنټرول لپاره وي په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وي کړی، نو هغه یو غټه ستونزه په آینده کې د دې لپاره رامنځته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنمو ته زیاته اړتیا لري، د دوی آفتونه د په اصطلاح د نورو په پرتله باندې کم دي. که مونږ وایو چې کومې حشرې په دې باندې حمله کوي او مونږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وسو، ځکه زیاته اندازه خوراکي توکي چې مونږ راواردوو هغه د غنم دي. نو کوم آفتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره مونږ اکثره دا زمونږ بزګران تر هغه وخته پورې چې آفت اوج ته نه وي رسېدلی کوم عمل سرته نه رسوي.
استاد، که اول په دې اړه راته ووایاست چې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه په مني زیات وي، دې ته په کتو چې اوس هوا نسبتا سړه وي، یو تصور دا دی چې باید تر اوړي آفتونه او مرضونه کم وي، که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده، ځکه کله چې هوا یخیږي دغه آفتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحلې لپاره ورو ورو آمادګي نیسي او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره آفتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي که هغه په اصطلاح حشری وي یا ناروغۍ آمادګي نیسي. نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د آفتونو، ځکه پکتیا یوه یخه منطقه ده، د آفتونو کمواله حس کیږي او آفتونه هغو قربه نباتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابوي هغو ځایونو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمی هلته تېروي.
د دې لپاره چې بوټي مو که هغه سبزیجات دي که هغه میوې دي په آفت او مرض اخته نه شي، څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره پکار دی چې مونږ خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوه کړو او هغه له دین خبر ووسی چې آفت کله رامنځته کیږي، هغه وخت او نیټه چې د دې وپیژني او د دغه آفت هغه کمزوری فکتور چې ډیر په اسانۍ سره مونږ کولای شو کنټرول کړلی شو هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو که مونږ هغه وخت ونه پیژنو مونږ نشو کولای چې هغه کنټرول کړو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات دي چې هغه له ځان نه داسې یو پوخ راتاووي، سخت قشره یا سکیل په نام باندې یادیږي، نو هغه که ته کله دوا هم پرې وکارې چې دغه قشر یې جوړ کړی وي هغه له منځه نه ځي. نو د هغو هغه کمزورې نقطه چې دا مونږ په اسانۍ سره کولی شو کنټرول کړو هغه معلومول دي، د هغې پېژندل دي. نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په هکله پوهاوی ولري.
مثلا نقشه څه دي څه باید وکړي؟ کمزوري برخی څه دي؟
مثلا حشره د څلور مرحله لري یا درې. هغه چونه ده د چونجی را مسته کېدل یا لاروا ده د لغین روسته د شفری مرحله ده د لغین روسته بالغ راځي مثلا د غافت په کوم وخت کې د منګه محصول ته ضرر رسي هغه کې د لاروا په مرحله کې وي باید په هغه وخت کې دا کنټرول کو یا د حالت به خیر داخل نشي ځکه کله چې هغه شونه صورت نشي د بالغ شری کنټرول باید منګه حتمی وکړي چې دا هغه شونه ونه کی نو کله مثلا په مڼو کې د مخصورون کې چنجای د چاغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوې ته نو کچیر هغه میوې ته داخلي شي د دې هغه د کنټرول لپاره بیا له هر طریقې نه کې استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرولولای نو د هغه لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د دې بالغ حشری هغه شونه لا کړی نه وي په دغه وخت کې کته یو عمل سره ورسې نو دا د مسمیر تمامېږي او د غافت مونږه کنټرولولای شو
بل سه ډیر زیات مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو هغو فصلونو میوه او سبزیو خبرې کوي چې په منی کرل کیږي لکه گازرې ټیپر او ګلپیو د سینور چې تر اوسه پرې هم زموږ بلمنو په نظر څرګند کړ کته هم غواړي چې د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنی وکړي په 00 300 22 12 15 30 01 او یا هم 00 300 22 12 15 30 01 له موږ سره تماس ونیسي. دوهمه شمیره مو د واتس اپ هم دی، د واتس اپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسي. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم نبی الله زابلای دا واخله غزینه خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب کوردی ودان. مهرباني
ډیره مننه کوم. لمړی خسروان صاحب دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتن په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته خو تاسو په اړه خبرې نه دی کړي. تقریبا دی وختو کې هغه اصل ټولون کې دی خو بازار یې هم تناته کمزور دی، باید خبرې پرې وکړي. ورځ نه ورځ دی وختو کې خرڅیږي. راځم دا ساسو موضوع ته د چنن رادیو هم سره ضعیفه ده. نو لمیلمانه می پښتنه هم دا ده چې په افغانستان کې ډیرای او په ډیرای سیمو کې چې غازاري مثلا کرل کیږي، یا غازاره که مثلا خو بیخي یعنی بیخي ډیر ځمکه چې وکړل سیم د هغي هغه حاصل هغه بزګر ته څه شي نه جوړوي. نو آیا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې همدا غازاري کرل کیږي خو د همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده که څنګه؟ خو بل ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده، د دې ترڅنګ چې غازاره په خلکو کو وی خرو موقدی هغه گچیه ډاکټران دا سی وای ډیره زیات دی، ډیره قوی ده. نو په هغه اړه چې هم څه نه څه وضاحت راکې مننه بدی. ډیره مننه.
bale سید ډیره مننه. سلامت اوسئ زابلای صاحب. وربشو ملمنو ته ډاکټر پهانیار مختار احمد فیستاج سید زابلای صاحب خبري واوري دي.
bale و
مهرباني څور ته وایست
زابلای صاحب خبرون ته شرف لاسه ته وایم. ستاسو د پښتني پټاکی باندې غازرې داس نه چواز په افغانستان کې کرل کیږي. دا په ټول په د نړۍ په ټولو یوادونو کې چوغي منی ولري جمعي ولري خلته د غازور کښت کیږي. او هغه یوادونه په مجموع کې چې هغه سمندري لارې لري هغه تقریبا د نړۍ 125 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري. هغه غازرې په تازه شکل او په پروسس شکل باندې اغه نور هوا دوته صادروي. او بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټو ته لار لري. نو هر کله یوازې غازر نه چې هر محصول دلته زیات شي د د هغه کم کله چې زیات شي تقاضا یې کمیږي، قیمت یې ښکته کیږي. خو د د لپاره بیا داسې یو پروسس کار نه دی شوی. لکه اوس مثلا کتاس په بازار کې وګوري اکثره د غازرو دې د خوندوري او شستم رباوي کې هغه د نورې و دو سره دي. دلته کار نه جوړ باندې سوي چې دغه غازیر چې دلته کرل کیږي هغه په کار واچول شي. پروسس داسې شکل دی چې هغه د دغه غازیر کم دغه شکل جديد وهمي شکل ته چې هغه کې ویلیو اټکیږي، ارزښت ورکول کیږي، دوم شکل ته اوري هغه در دوه تر درې کال پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبانی په دې کې پټ کیږي او بیا د سپدې ورګځي. او هغه شان د دې لپاره پاکستان کار نه دی شوی. نو تبي خبر د کله ک تولید شي نو بل اخره قیمتونه ډیر تیز هتاه یو وخت وخت بل د بزګر یواز گازر نه بلکې نور جټر محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي او بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسی او شتون ډیر اړین دي او بل گازر کچیر مثلا پروسی شکل ته واوړي د گازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دی په هغه کې هیڅ تغیر نه راځي کولای شي چې گازر هغه کم ویټامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي انسان ته هغه ګټې کوم چې دا لري هغه ټول ورسي
ډېر مننه استاد استاد مخلص دا ځینې نباتات لکه گازرې ټیپر مولی او د سينور چې اصلي میوه ترمز کې لاندې دي دا هم مرزونه وهي دا هم آفتونه لري ځکه چې د خطر ډېر حد خوندیم دي
bale wo do baina ham zine afatuna hamle kai da che tarzme kalan di di mung mukhtalif hashari laka da qaws shakl spin chunjan di padog mane hamle kai aga ladina baghair kum nabatat che de rikha wal ri le gona taghziya kai di dui umar pe istila da afat de larwa ya da chunji pe shakl bande tar dri o kalunu pore dawam kai pkhawra kai او دا تر تقریبا شل سندې پورې جوړت للی شي نو ملوی او کغه ملي سرخه کوي ک سپینې ویټې پر ویل د غټولو دی پالکو له د غټولو نه غتغځي کوي او دغه ته ضرر رسي
bale de darmalani la pare de makhniwi la pare tsak pukar de kum dawal dawawi pukar de che istemal shi pazade
da che dui jwand aksara pkhawra ke da ugd umar lari بل پام ډولمن دی هغه فتونې چې پزمکه کیوي دی غول پاره د کیمیاوي توکو کارونه ډیره مشمیرم نه واخی کیږي نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږه بدبختانه چې غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې مالجه کوو کچيري یو دکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کی او هغه په صحیح شکل باندې عملي کی د اکثریت او فتونو لپاره د مخ مخنیوي کې مثبت واقع کیږي د دې لپاره هم چې د مخ کې د غزمکه په صحیح شکل باندې واړی تر یو شل سنتي پورې دغه چونجي د زمکه سطح تر وځي او د دوی د بدن ډیر نازک ده د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نشي کولای تبدیل خمانه ډیر دي مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کې خپل لمنځي د کیمیاوي توکو په اړه کې داسې توکي چې هغه دي په خلاف مونږ وکړو او لمنځ یو ډیره مشکله ده
یو اوریدونکو لرو او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدر منو اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوه باندې خبرې کوي چې په منی کرل کیږي څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو ښه حاصل ترې واخلو د مرزونو څخه وساتو اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه
السلام علیکم شبر صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
او من البته محمد نبی احمدی محترم د بغلان می تماس دیواله محترم
مهرباني کوي احمدی صاحب
او خوشاله وسی کې مېلمه ته سلامونه وایم محترم خوشاله وسی کو وخت خو د غلمنی خزان پسونه شو ګوره هغه شلغم ملي او مل سرخه کو هغه زیاتره شخو لکه دو سی ویله وخت سی رقم ته مرزونه دي چې خوري نه کې زیاتره یره یا د سروان صاحب البته شبر صاحب ډېر بخدا البته یا خو ډېر وګور کې خلک یاد شو ګوره چې مرزونه دي ناروغي دي او تقریبا د موبایل له خوانه خرابېږي نو بیا ګوره چې بسیر روغونی دنه یا تور وخت یا دغه چې خبره شړېدلې خرابې نو زیاتره وختو کې دمزه خو زیات یو بو شبر صاحب خلک ډیر وګور کی ته دومره وګور کی چې تبارو کې زیاتره وخت کې د غمزه کې بيخې د سې سره خپل رنگ او کیفیت لا سور کی نو دا که چې په اندازه وګور کی یعنی کوم ضرورت چې لري وخت وګور
یعنی تاسو فکر کوئ چې ډیر او بوله کبل خړینی شي تا خو بیا مرز نشو
او خدا هم د مزګر مرز پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چوجي دي لکه دو سی ویله وخت یو رقم ته بیا د غلط مونږ تاسو بس هغه کوته ویله یو رقم د مزګر کې ګرځي د نه پټ نو هغه بیا زیاتره وخت وې خوري نو وګور چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې حق لمنه یعنی ته
bale تاسو په پښه تاسو ټلیفون مخه تک ز غواړم چې استاد مخلص کچرته نور معلومات لا تاسو غواړي چې په موضوع ځان ډیر پوي کې او بیا به جواب درکې. استاد کومه پوښتنه خونه لري لاوریدونکې؟
دا به یو قسم نوم واخته دي حشره زه په داده چې امانه نومونه دي په مغه کې
سګک بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وایي شاید امغه شی به
سنیل
فکر کوم چې امغه سنیل به
سنیل یا دې
بله
زما آواز درځي؟
او بله استاد مخلص تاسو آواز راځي.
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي، هغه لغونه تغذیه کوي. دغه اړوند کز مونږ د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینه دې مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټو کې ودا چې پټای لوی وی دي ته کله دوی د رشیدګی د غل لپاره کول شي چې د شاخه ته د واچول شي زینې بلیزات کاغه غټور ته مې دي چې مثلا زینې وخت نه به ته خپل وسمنه هم التی وی دیغه التا چول یا د اګوی د پټو کې شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټ دوی په اصطلاح هغه کله د غزاینې شړی نو زکه دا سخت شر چې لري پیغوم دی مستقیما دا دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې باندې غوښکې نو په دغه میخانیکی ډول منه کې دی شغه دغه زینه په اصطلاح لاړ شي نور نه باتات ته.
بله سپ ډېر مننه سلامات اوسې. بله احمدي سې مهرباني.
او مننه البته یو مختار اجازه مفات سوال سي موږ ته زیاتره وخت یو رقم کیمیاوي مواد دي لکه تور کوټ ورته تقریبا هغه دانیل لګ مایده دی بیا چې شندو بیا دا چونجی دا شار ډېر ملکی نو هغه ډاکټر ته مې سوال وسې دا کومه خبره پر ځکه واچي ډیر واچي کومه چې خو زیاتره وخت کې خلک لږ زیاته چي تقریبا یو جرب کې نیمه نه چي نو مې وځو چې یو کیلو واچي تقریبا دا بسنه کوي یو رقم ته دا کوشنده غدي دوا دا کړه تقریبا د شتور کوټ باندې دا بیا لږ دانه مایده دي
نو مې هم
درځه او ډیر مفید تمامي کې نو هغه زیاتره وخت خلک چې خو هم ځکه اثرات ډیر تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوتو
سید ډېر مننه استاد مخلص ک په دې اړه څه ورته وایست مهرباني.
ما یو ستونزه هم دا ده چې د خان ته په کوم اندازه باندې دی یو چشي تجویز وسی لایغه اندازې نه زیاتې. زه به یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده کچیر مونږ د نیو نیکوټینای دی وکورنی دی یا په توجوم کده کاغه مونږ یو ځلې نزیاته په نبات باندې دوا پاشي وکړو دوهمی افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولې ده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمی افات چې بخښي منګل لري نه وغره منځته کیږي. نو دغه دوا که هر څه وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هغه انداز دی باید وکاري له هغې نه زیات استعمال د محیط لپاره د هغو ژوندستر لپاره چې په اوبو کې ژوند کوي هغو لپاره ضرر لري مونږ ته او هم نور حیواناتو ته. نو په دغه خاطر باندې چې تجویز په اندازه باندې هغه باید وکاروي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان. اوس په ورشو ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیست استاد د دې لپاره چې په نور دنیا کې خلک په خپل کوچنیو کورونو کې هم ځینې شان کړي خصوصا سبزیجات ډېر خلک هم لیدلی دي چې په یو کوچني کور کې دومره سره بانجان یا رومي بانجان کری چې د خپل گزاره پیکی شي یا ځین نور دغه سبزیجات کری دی غوی له پاراستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې یو څلور پنځه بیسوی کور لري اویلی لري غوی کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمي ضرورت نه چې له بازارې واخلي.
د تب نړیواله اصلاح کې کچن ګارډنینګ ویل کې چې مثلا کور کې یو اندازه ځای لري یا پنځه په لاس کې دی پنځوس متر مربع دی یا څلوېښت متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کیږي بیا تر دغه پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کیږي کولای شي هغه وکړي دغه څخه استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پوره کوي بلکې دی کولای شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسیږي څکه ځینې داسې ورایټیان شته ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولای شي چې مثلا تر یو من او تر دوه من پورې د تولیدات ولري او حال دا چې په 50 متر او 30 متر پاتې لکه په سلهاو بوټی کې د لسی چرایږي. دا په ژمنی نباتات کې هم کېدلی شي او په دوبنی کې هم کېدلی شي. په ژمنی نباتاتو کې ښه مثالونه مثلا د وږې دي، د پیازو دي، د کچالو، د پټاټو دي. دا کولی شي چې په خپل کور کې دی او وکړي، لکه مثلا پالک، ګازر او داسې نور هر هغه نبات چې په منی او په ژمي کې کرل کېږي، هله کولی شي د کور په انګړ کې د هغه څخه استفاده وکړي. او ستاسې د پوښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې دا نباتاتو د افاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی، یو مرضونه دی. اپتونه حشرات ته، په مجموع کې حشرات ته ویل کېږي، لکه مثلا د زموږ خلک تیزه حشره ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي، ژمني نباتات دا کوي، ایټس یا شوته ورته وایي دا کوي، بل مثلا بورر ورته وایي، کټر ورته وایي. کټر داسې دی یو چینجی دی، بس دغه نباتات چې راپورټ په تبیخ کې خوري پرې کوي. بورر داسې دی سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات چې هغه ژمني نباتات زیانمنوي. او بل بیا مرضونه دي، مرضونه زیات دي، خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې لیدل شوي یا مشاهده شوي دي، یو د هغوی څخه ژړی دي. اکثره ژمني نباتات ژړی کوي چې دا عامل یې داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی. او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدی یا خاکستره ورته وایي، دام کوي. بل مثلا دی راټ کوي په دغه تنا چې دا دی راپورته کیږي، نبات راپورته کیږي د ځمکې په دا ساته کې، دلته وروستوالی کوي چې په کیږي چې دا د فیوزاریم علایم دي، دام یو فنګسي مرض دی. ټول بزګر ورسره اشنا دي، ورسره بلد دي. او بل مثلا تورټکی کوي یا سپاټ ورته وایي، تور داغونه کوي یا نسواري داغونه کوي چې دام د نباتاتو د ضایعاتو سبب کیږي. دا ټول مرضونه دي. د کنټرول لارې چارې څه دي؟ د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولی شي یو د هغه شرکتونه چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه یې معلوم کار کوي، د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یې اخیستي وي، د هغوی څخه معتبر تخمونه واخلي. دا ډېره غټه خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم، کله چې تخم کښت کوي، باید که تخم په پندل کې راولي، اوبه په جیوه کې ورکړي. دا تر ډېره حده دغه اپتونو مرضونو د کنټرول مخنیوي کوي. کله چې دا کړنې ورسره وکړلې، بیا که دوی تخم کري، تخم دې مخکې د دې چې ځمکې ته واچي، په ځینو فنګسي موادو ول کېږي، لکه تیرام ورته وایي، ویټاواکس ورته وایي. ټوله بزګرې پیژني یو ګرام پر یو کیلو تخم کاریږي. دا بیا د دغه فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا تخم په خاوره کې دننه وروست نه کې، ځینې چناس کې ځینې فنګسونه دي چې هغه دا کار کوي. د دا کیمیکل په واسطه باندې د هغوی مخنیوی کېږي. او بل دی کولای شي چې د کښت مخ کې د خاور ته سولرایزیشن ورکړي، یعنی موږ هیڅکله د خاور چینجی یا حشرات یا مثلا اپات لمنځ نه سوړلای، ولو که کیمیکل هم کار کو. خو سولرایزیشن داسې یو عمل دی، دوی کولای شي چې دغه یو اندازه ده چې دوی کښت کوي، هغه پلاستیک کې او بیا تر پلاستیک لاندې اوبه پکښې ودرې، بیا د لمر شواوي دغه د پلاستیک لاندې د اوبو حرارت لوړوي، او بالاخره د افاتو امراض دي هغه ټوله څه کوي په خاوره کې له منځه څخه وړي. که چیرې بیا هم پیښ ول نه کېدله، نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی، هغه کیمیاوي مواد ته درېږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد دي چې هغه یوازې د مخصوص افات یا مرض لپاره کاریږي، نو هغه کنټرولي او له منځه څخه.
استاد، که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط هم وایي، که څه مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کاروانګر لاندازې زیات استعمال نکړي، چې دا ډېر خطرناک دي. حتی تر دې موریدلی دي چې وایي که تر اندازې زیات استعمال شي، هغه محصول چې موږ لازم ځکه اخلو او خوري، هغه کېدای شي د سرطان سبب هم شي. ډېر خطرناک دي. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده، دا یو تیوري ده په نړۍ کې، خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوی چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي، هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو، بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د لس څخه تر پنځلس متر مربع ساحه ته په سپرې کې. نو بالاخره که حساب ورته وکړې د پی پی ایم په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کم دغه رسیږي هغه ایچ نه پکې پاتې کیږي. او بل دا کیمیکل داسې نه دي چې هغه استبیلیټي لري، یا مثلا په محیط کې تر ډېره وخته پورې دی پاتې کیږي. په محیط کې ډېر عوامل شته، لمر شته، مثلا اکسیجن شته، نور فنګسونه شته، بکټریال شته چې هغه دغه کیمیاوي مواد تجزیه کوي، هغوی نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده، خو سل فیصده دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وشي نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو د دی. او که چیرې مستقیمه استفاده ورڅخه وشي ډېر امکانات یې شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځ څخه یوسي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې دغه مخصوص شي لپاره کار کوي، ولې نور کم حشرات یا نور کم ګټور مایکروب سی وی هغوی ته زیان نه رسی.
لیکن کم توجه کړی وي په نور دنیا کې وستا اورګانیک خوراکونه ډیر اهمیت لري، قیمت دوه برابر زیات، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي، حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکړي چې هغه لاونه خوري.
بالکل اورګانیک مواد واقعتم د نورو تولیدي موادو دوه ال درې برابر وي ارزښت او قیمت لري. او ما ویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري سل فیصده نه ده ثابته شوې چې ځکه که موږ بیرته د اورګانیک موادو هغه سایکل ته راسو، مثلا په اورګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ نه بعد جذبوي د نایتروجن په منظور، او کته یوریا کار کوي، یوریا بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ نه بعد جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نه بعد جذبوي، او کته غیر عضوي کوټ کار کوي هغه فاسفیټ دی نه بعد جذبوي. هلته هیڅ داسې اضافه شی نشته، نه اضافه فکټر شته. دا هغه مواد لکه ارتفیشل چې شته هلته په عضوي موادو کې شته، نه بعد استفاده ورڅخه کوي. نو او ځینې هغه پیسټسایډونه چې دي د هغو پیسټسایډو استعمال هلته ممنوع دي، هغې نه کاریږي.
بله، ډیره زیاته مننه، وخت کم پاتې دی. استاد مخلص، مخکې از موږ اوریدونکو ویل چې وای خلک اوبه ډیرې ورکوي او بیا دا بانجن یا مولی یا هر بل بوټی چې وي هغه خرابی شي، ورستی شي، په اوبو کې هم فکر کوي چې باید له احتیاطه کار واخیستل شي او ډیر افراط ونه شي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه
بله 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 تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدونکو چې پښتنه درلوده
ډیر په بخانه سره یو شی استاد ډیر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه در تپیش کوم، د راوندا په نامه یو غده ده، غیا وژن کې هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یوسو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابت کړل چې دی پوسټه باندې دهقان ته سرطان لګیدلی ده او $2 میلیون په هغه بایر کمپنی چې ډیره نړیواله مشهوره کمپنی دی جرمنی په غمنده ده جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسیدلې ده چې دغه توکي د کارسینوجنیک دی یا سرطان زادي سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا په بدن کې تجربه کوي، ورځ تر بلې نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام، مثلا چې بیلګې په ډول باندې زه دا وایم او دا تجربه کوي. او اوس نړۍ دی حالت راغلی دی چې ځینې هغه د وی وی او سی ولټایل اورګانیک کمپاوند د دوغو د تبخیر اندازه باید کم کی، ځکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په هغه نږدې هغه کې رامنځته کی او دا د انسان د تنفس او د هغه لپاره مضر واقع کیږي. نو د غیا د افوتوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوی دا
کمیشه. ډیره مننه، سلامت اوسه. نور وخت دلرو کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي استاد او همدرس، د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد، همدارس د شاغلی سمی الله حکیمی څخه مننه کوم چې د خبرونه په یو برخه کې را سره ول تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
نن بشپ زما دیار پکمتانی جلو گرب پکم ہٹ پکم دکھانی دکان بے دانوی شرم بولے بے حسن کم ترکانوی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی امراحان بے پاکان کنا پاکان وی ودن اچھ ویل دے خمس ما دل چھتے وار دد یار دت بدل ولن اچھ ویل دے خمس ما دل چھتے وار دد یار دت بدل